دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې د دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نو میږي زپا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو درڅنګ لتا څخه ستاسو د سیمو تازه او مهم خبرونه هم ترلاسه کوو د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی هلته هم راته ولیکي وروسته بیا په ټلیفون سکایپ وایبر او واتس اپ هم رابطه کولی شي خو د خبرونې فایل په خبرونو کوو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې ده چې د ستنېدونکو بې اسناد افغانانو د نغدو او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم جوړوي د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز دی او امریکا وایي له غزې څخه د ملکیانو ایستلو او د بشري مرستو لیږد لپاره پر یو لړ لنډمهالو اوربندونو غور کوي بشپړ خبرونه له پاکستانه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو سلسله نن پر دریمه ورځ هم روانه ده او غنی کورنۍ د تورخم او چمن لارو افغانستان ته ستنې شوې دي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې له اسلام آباد سره د بیا اسناد افغانانو د ستنولو بهیر په اړه خبرې کړې دي د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی پرون د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې له پاکستانه غواړي چې بې اسناد افغانانو ته د ستنېدو لپاره زیات وخت ورکړي په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورسره ژمنه کړې چې د بې اسناد افغانانو د نغدي او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم برابروي سفارت پرون پر ایکس چې په خوا ټویټر نومیده لیکلی دی چې بوکټي د طالبانو سفیر ته ویل چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دی نه ځوروي د فرانسې خبری اژانس وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر 1,15,000 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي دي د پاکستان حکومت د اکتوبر پر پیل کې په بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت یې د افغانانو دی ته د میاشتې تر پای پورې له هیواده د وتلو امر وکړ یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز کړی دی احتجاجي کاربندیز د عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوري غورځنګ د خوشحال کاکړ په مشرۍ له پښتونخوا ملي عوامي ګونده د جلا شوې ډلې او پښتون ژغورنې غورځنګ په اعلان شوی دی چې ورسره سم نن په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی هغو ګوندونو او غورځنګونو په زور د افغانانو ایستلو سره د امنیتي ادارو د ناسم چلند غندنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان څڅګزي په امر پرون د کوټې په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهره وشوې د ګوند سیاستوالانو پر حکومت غږ وکړ چې بیا اسناد افغانانو ته د پاکستان شهریت ورکړي ځکه چې په هغه هیواد کې ډیر کلونه ژوند کړی دی خو د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لړمحالي وزیر جان محمد څڅګزي مشال راډیو ویل چې بیا اسناد افغانان په درناوي هیواد ته ستنوي او د هغه سرتیرو پر ضد اقدام کوي چې له کډوالو سره یې ناسم چلند کړی وي نوموړي زیاته کړه چې حکومتي چارواکو پرون پر چمن پوله تر 500 زیات بې اسناده کډوال ستانه کړي دي او دې عمل ته دوام ورکوي د بلوچستان د کروندګرو او باغبانانو ټولنې د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی د پرونی احتجاج ګډونوالو له بلوچستانه د پاکستان نورو برخو ته تلونکې لارې تړلې وې او د اوبو او د برېښنا چارو له ادارې واپډار څخه یې وغوښتل چې د ورځې دې ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلۍ ورکولو ژمنه عملي کړي دوی زیاتوي چې د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وخت اوبه خور نشي کولی او فصلونه او باغونه یې له خطر سره مخامخ دي د پښین یو کروندګر محمد صادق کاکړ د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې که واپډا ورته په راتلونکي یوه اونۍ کې بجلی ورنه کړي نو د غنمو کښت به ورڅخه پاتې شي
که په دا 15 ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا و سیزن 15 ورځې تیرې شوې دي د غنمو واحد ذریعه د کاشت کولو دپاره که نه سو میلاو یو ډېر غټ بوران به د بلوچستان ټول ذمهداران د غنم د پس سمیرم سي
په کوټه کې د واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته ویل چې کروندګر او باغوانان د برښنا بیلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نه ورکوي کروندګرو احتجاج پر داسې وخت کړی دی چې د بلوچستان حکومت د بیلونو نه ورکوونکو د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی سپینه وانی وای د اسرایل او حماس ترمنځ په شخړه کې د یو لړ لړمحال او بندونو په اړه غور کوي چې ورسره سم خلک له غزې تړانګې څخه په خوندې ډول ووتل شي او سیمې ته بشري مرستې ورسي، خو یو ځل بیا یې د بشپړ اوربند مخالفت کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویاند جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې د جګړې درېدل باید لنډمهالي او تر ځانګړو ځایونو محدود وي، او ټینګار یې وکړ چې هغه اوربندونه به اسرائیل له خپلې دفاع منې نه کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د بشري اوربند غږ کړی دی او ویلي دي چې وخت له لاسه د وتلو په حال کې دی. کارپوهان وایي چې په هغه سیمه کې فلسطینیان د دوی په وینا د توکم وژنې یا نسل وژنې له لوی خطر سره مخامخ دي. د کارپوهانو ډلې د بشري اوربند غوښتنه کړې ده چې دا باوري شي چې هغو خلکو ته مرستې ورسي چې سخته اړتیا ورته لري. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې پر اسرائیلو د حماس د حملو په ځواب کې له تیرو شاوخوا څلورو اونیو راهیسې پر غزې د اسرائیلو په بمباری کې تر 9000 زیات کسان وژل شوی دي. اسرائیل وایي چې د حملو هدف یې ملکیان نه بلکې حماس دی، او تور پورې کوي چې هغه ډله ولسی وګړي د سپر یا ډال په توګه استعمالوي. او د 500 کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیدرلینډز یا هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لکنو په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې مخکې پرون هندۍ لوبډلې سریلانکا ته په 302 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا،
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غواګیاست. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان څخه د بی اسناد افغانانو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم دوام لري. دا چې نن په تورخم کې څه صورتحال دی، د خیبر په دره کې څه صورتحال دی، په اړه تفصیل له خپل خبریال فرهاد شینواری اخلو. فرهاد شینواری، درته هرکلی وایم، په خیر راغلی. که راته ووایه چې نن څه صورتحال دی؟ نن خو د جمعې ورځ هم ده، په جمعې باندې خو تګ راتګ په تورخم لاره باندې هسې هم کمی، خو دا د افغانانو د ایستلو سلسله چې دا بهیر چې دی دا څنګه روان دی؟
مننه پامیر. دا څه چې د لنډ کوتل په هولډینګ پوینټ یا موقتی کیمپ کې نن د نومبر په 3 نیټه یعنی جمعې په ورځ هم د بی اسناد افغان کډوالو سبثولو بیا تورخم لارې افغانستان ته ستنولو د عمل چې کوم دی دا روان دی. په تورخم کې موجود ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا شپې تر 11:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشا 9000 نفر افغانستان ته اوړېدلی دي، چې دا 2250 کډې جوړږي. یعنی په یو کډه کې په یو ګاډي کې 2 او 3 کډې هم ناستی وي. بل دا چې د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نخ پرولو په شرط نن د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په 13 یو میاش کې یعنی تر نومبر 2 نیټه پورې یوازې په تورخم باندې افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 15000 نفوسو نه چلی دا پورته شوې ده، او نن به هم دغه لړۍ روانه وي، او بیا بل شمیره به چې کوم دی دوی نن شپې ناوخته جاری کوي. نن سهار نه چې کوم صورت حال دی پرون مازیګر
تاسو چې دا شمیره ماته وښوده چې دا په یوه میاشت کې 15000 دي. پرون په 13 ورځو کې 9000 کسان دوی اړولي دي.
دا 9000 کسان چې کوم دي دا پرون یوازې پرون ورځ
یوازې په یو ورځ باندې اړول
شي یوازې یو ورځ باندې یو غینه مخکې څه باندې سلرش زره کسان چې کومو نفوس دا اړول شوی په دې باندې زه یو وضاحت خپل اوریدونکو لور کول غواړم چې په اصل کې دغه د نارجستر افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو دا لړۍ چې کوم دی دلته چې تورخم انتظامی چارواکو او مختلفو امدادي ادارو د سره مونږ خبرې کړو او مونږ په خپل هم کتلی دا اصل کې د سپتمبر 18 نیټې نه دا شروع شوی
بالکل
چې کله ورته د پاکستان وفاقي حکومت اعلان وکړ د اکتوبر په 3 نیټه باندې چې افغان کډوال چې کوم دی نه رجسټر ادا دی د اکتوبر یو 1.5 نیټې پورې لدی ملک اوځي چې هغه اعلان ټول هر قسم غیر ملکی وګړو لپاره نو هغه نه پس پکې بیا توند راغلا او ټول نه زیاته اضافه پکې هلته وشو د کډو پراته کې چې کله دغه مهلت ورځ را ورسېد یعنی زیاتې کډې چې کوم دی د اکتوبر په یو 1.5 نیټه دلته لنډې کوتل تر غلی او بیا د نومبر په لومړۍ نیټه او دویمه نیټه باندې پرون ماسپخین نه پس په لنډې کوتل کیمپ کې مکمل خاموشي وا او د خیبر درې په لار هم کوم گاډي نه و خو نن سهار وختي بیا په لزګونه گاډي د ملک مختلف برخو نه بیا خیبر درې تر رسیدلې دي چې لنډې کوتل وختي کیمپ ته ورننه وتل شیل ته دوی چې کوم دغه احوال دی او دا ډیټا ثبت کا او د دوی نه ګوتې ولګول شي او څه بیا اوس رش په دې باندې کم شو چې ځنې ګاډي اوس نیغ په نیغه تورخم ته پریدي او الته سبتې او بیا افغانستان ته اړي
او دا د سپتولو بهیر چې دی دا هم په لوړګي کې روان دی هم اوس په تورخم کې روان دی کنه
بالکل دا داسې و چې کله په لومړی ورځو کې اندازه نه لګي دا مطلب دی چې د دې منیجمنت چې کومو او انتظام په دې کې ګډوډي ولیدل شو د اکتوبر په 1.5 نیټه باندې نو بیا د نومبر لومړی نیټه نه داسې وشو چې دوی ځنې ګاډي د کیمپ ته استول هلته کې ورته د نادرا چې کوم موبایل وین یا ګرځنده دفترونه دي په دې کې ورته اضافه هم کړی او داسې بسونه غونډې ورته ولاړ دي د ټولو محکمو چې څومره دوی سره اړه لري او رجسټر کوي او بیا په تورخم کې خو دا دفترونه په خوانه دي دغه خو کله سر چې کوم کډوال زیات کسټم دفتر مشته لارین تر لشي کولای شي او د نادرا دفترونه مشته نو د ټرافیک کمولو لپاره بیروبار ختمولو لپاره ځنې ګاډي نیغ په نیغ ور پرې دي تورخم ته او ځنې ګاډي بیا چې زیات شي دلته پلانډ کوتل موقتی کیم کې دوی سبتی
سم
همدارنګ دین پس په دغه د کراچۍ په صورت حالم یو دوه خبري وکړو
او کراچۍ کې څه صورت حال دی دا غیز نه مو څه معلومات تر لاسه کړی د مشال رادیو
خبري مشال رادیو خبريال د اغزي د پولیسو کول ویل دي چې د کراچۍ په سلطان آباد کې چې کوم نه رجستر افغان کډوال لپاره موقتی کیمپ یا هولډینګ کیمپ جوړ شوی دی دا غي یو منتظم ظهور مری ورته ویلی دی چې دوی په دې تیر درې ورځو کې څه باندې 1500 کسان نیولی وو او د نومبر په 2 نیټه نومبر په 2 نیټه 313 بیا سناده افغان وګړي بیل کړل او لکراچي څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته ولېګل او 202 د پلټنو تصدیق نه پس بیا خوشی کړی دي چې په دې کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو په شمول پاکستانی وګړي هم شامل وو د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د غیر ملکی وګړو پر ضد نن د نومبر په 3 نیټه هم کریک ډاون یا عملیات شکم دي دا دوام لري او چې چا سره دا ستوګنی قانوني اسناد نوی هغه بنسي همدارنګ با چمن ته ورشو د چمن کزم کوم خبريال دی
او د چمن په باره کې ما سره راپور هم شته دی او کتا سي لند راته وای نو مهرباني وکړه
الته کې ندا معلومات چې دا په د افغان کډوالو د ستنې دوه په دی اخیری بهیر کې څخوا وشه 15 سره بیا اسناد افغان کډوال په باب دوستی باندې افغانستان ته لیک ډول شوې دی او د اغزي پولیسو بیا خلکو ته اعلانونه کړی دي هلته کې کوم افغان کډوال دي چې په دریو مرحلو کې به دوی پر ضد عملیات کا، یعنی لومړی به سرکونو په غاړه باندې نیسی، بیا چې کوم دوی میپنګ کړی یا نقشې جوړې کړي چې په کومو ځایونو کې دا افغان وګړي آباد دي هلته به ورځي نیسی به، او په دریمه مرحله کې به بیا هغه کورونه چې کوم دي دا ورنړی او لا هغې ځای به نیسی او بیا به یې هولډینګ کیمپونو ته وړي.
سمه ده، ډیره زیاته مننه فرهاد شینواری را سره وو له خیبره، او درته معلومات راکړل چې د افغانانو د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر چې دی هغه روان دی، نن هم روان دی. پرون تر ماسپخین وروسته د خیبر درې پر لاره باندې د ګاډو تګ راتګ کم شوی، خو نن سهار د پاکستان له بیلابیلو ځایونو څخه د کډوالو ګاډي ور رسیدلې دي، او په د پاکستان چارواکو په لوړګي کې د لوړګي ترڅنګ په تورخم کې هم هغه د نادرا دفترونه پرانیست دي، او چې کوم افغانان دي هغوی ځي، هغوی سبتی او ستنی. د دا هم راته ویل چې په کراچۍ کې هم د بی اسناد افغانانو د نیولو بهیر روان دی، او د چمن له لارې هم د افغانانو د ستنولو عمل روان دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې د بی اسناد افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ژر یو میکانیزم اعلان کړي. سفارت پرون ویل چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورته ویلي دي چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د طالبانو حکومت هم پرون ویلي دي چې د بی اسناد کډوالو د ستنولو د مودې غځولو په اړه له پاکستان سره خبرې کوي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي افغانان په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پریس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د په خبره باعزته بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون شنبې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړې توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لورې د هغوی په تیره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړې دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نغدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومیتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 10 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یو ماموریت کې فرانس پرست وویل
پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هیواد ووځئ، موږ له دې ځایه ځو. خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپی ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پریس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. ټولو بی اسناد کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده، او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسمن پیل کړی دی. د ناروی د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وای افغانستان له پاکستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنځمبه په خپل ایکس پانه کې خلی چې د ورځې له 9000 زیات کسان بیرته راستنیږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکونکو د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهدي. هغه ویلي په دغو نویو راستنیدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او د سرچینو نشټوالي ته ډېر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړني ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زوره ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندوی ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنیدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمیر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي ترڅو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمېر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کار بندیز کړی دی. په دې لړ کې نن د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې کاروبارونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهرې وکړې. خو د صوبې د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر وایي چې د بې اسناد افغانانو ایستلو عمل ته دوام ورکړي. ایوب ترین لکوټه
عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په کوټه او د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې کار بندیز دی. پر دې مهال په کوټه کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي. دغه ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. دوی دا کار بندیز د هغه افغانانو په زور و خپل هیواد ته د لېږدولو په ضد کړی دی. څوک چې د حکومت په خبره په پاکستان کې بیل څه اسنادو د تیر څوک لورایسي استو دی. په دې ترڅ کې د یادو ګوندونو لخوا د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلن غندنه شوې ده او د مشال ریډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د بې اسنادو افغانانو په نامه اوس په ملک کې یو نوی کاروبار خلاص شوی دی
چې شپږ سوه کسان برای نیول شوي دي. یا د کراچي د کوټې سفر لارې روان د خلکو چې کم حالت دی. زه به یو خبره تاسو ته وکم، په دنیا کې هر قسم کاروبار مړ لیدلې دي، خو د انسانیت کاروبار مړ نه دی لیدل. بدبختانه نن زموږ افغان ورور د یو ځای سره در بل ځای سره سوالم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې، زموږ د سکیورټي دارو د پارم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې. په دې تذلیل په اړه کې دوی کاروبار باندې کې موږ د دې پاروند هم مزمت کړی دي. نن هم
بل په لمته د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه پر امر باندې د نومبر په 2مه نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو روکه احتجاجي مظاهره سوي دي. په کوټه کې د یو لاریون وروسته د ډیپټي کمشنر د کوټه د دفتر و مخته په خپل وینا کې د یاد ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د نړیوال قانون لاندې هر کس چې د یو ایواد څخه بل هیواد ماجرت وکړي هغه د 50 کلو وروسته د هغه ایواد شاري ګرځي. وینا کوم کو غشتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون لاندې چلن اوسي. خو په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي بیا وایي چې د چمن د لارې د بې اسنادو افغانانو لپاره په کوټه کې دوه کیمپونه جوړ کړي دي چې موخه دوی په عزت سره خپل هیواد ته لېږدول دي.
موږ هڅه کوو چې کم غیر قانوني کډوال دي د با عزت طریقه باندې پلو هیوادو ته ستانه کو. دا کوم اجي کیمپ چې تاسو ذکر وکړي په دې کې تقریبا د 500 زیات د صلاحیت یې دلته خلک راتلی شي شپکوالی شي. په خالي پروند ورځ موږ تقریبا 500 زیات کسان چې دی هغه اگزیټ پوینټ په صلاح جوړ شوی دی د چمن پر پوله باندې. هلته موږ ورسول تر اوسه پورې خالي د کوټې شار څخه 15,000 ناقانونه کډوال چې دی هغه تللی دي او موږ ډیر خوشاله یو پر دې باندې سي. او موږ دا یقیني کوو کچيري د دوی یعنی پر عزت نفس باندې کوم یعنی څوک شکایت ولري د دوی څخه بډیا خستی وي یا بد چلن وسره شوی موږ د هغه چارواکي خلاف سخت کاروایی کوو.
هلته په چمن کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړې سره سم د نومبر د لومړنی نیټ څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله بیل څه پاسپورت یا ویزې د خلکو تګ راتګ بند شوی دی. د دې پریکړې په ضد چمن د وړو تجارو پر لټ نن څوارلسمه ورځ هم روان دی، په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې سیاسي او کاروباري وګړو ترڅنګ شاریان هم برخه لري.
دا یو ترین رپورٹ مورید په تاسو هل کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده. یو شمیر افغان هنرمندانو په پیښور های کورټ کې درخواست دایر کړی دی چې پکې ویلي دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دی ورته حکومت ته پاتې کېدو اجازه ورکړي. عدالت په دې اړه پرون په اوریدنه کې له حکومت جواب غوښتی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا یو چارواکی وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګي چارو وزارت یوه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د داسې افغانانو غوښتن لیکونه ارزوي چې په هیواد کې ژوند ته خطر پېښېدای شي. نور معلومات شاهین بنیره راکوي.
پېښور های کورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمه اوریدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او اوس ویر احساسوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اوریدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتې دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکاران او موسیقاران تال ته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیسټ وروسته د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي، نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده. نن چې دنو د اټانی جنرال چې کوم د حکومت او خپل هغه خپل بیان پېښ کو، هغه عدالت ته تحریری بیان وغوښته، نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی وه په دغه ځای ختمه شوه. نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان تحریری بیان ورکوي، خو موږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاسي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روبا سي، ځکه چې دې مسله مختلفه مسله ده. کدي ال تلاټ شي او دې سره سداسي او واقع او شو نو دغه به سوزي مواري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانه د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پیښور کې ټول 1,650 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پیښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیب او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پیښور های کورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالت نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړي حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي،
موږ هنرمندان دلته راټول شوی دی، ټول هنرمندان دلته راغلی ده. وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازه نشته او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته. او موږ راتغلی وو های کورټ ته دات فایی ته چې د عدالت او دولت نن زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټه جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کیدی شي.
مختلف محکمو سره رابطې مون کړی دي، مونږ پکې او محکمو ته خطونه لیکلې دي، یعنی په اساس های کورټ هم نه دي باندې دغه غسته اکشن غسته دي. مونږ خو دې مرسته کوو، خو اصل کې دغه تاته پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریئر سره دي. بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دي، کمیټې په کې جوړوي، کوششونه زموږ لګیا دي چې انشاءالله سره سره رزلټ دې راوځي او دی دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت تیرولو لپاره مونږ لیګل کوڅه تر سنه ستریکې سره
د نومبر په لومړی نیټه د مقدمه پاوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبد الشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرال نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرال بالا وفاقي حکومت د معلوماتو اخستون ورستو خپل جواب وړاندې کوي، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی، نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د هغه چې کوم 1967 پروتوکول دي هغه نه دي دستخط کړی، او د دې نه علاوه پاکستان سره هیڅ داسې ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کړي. نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا خلک بارډر کراس کوي یا هغه په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هلته کې راغ ژوند ته خطرې وي او هغه بیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته موږ ته راځي، نو ظاهر ده چې کله په یو ملک کې دغه شان یو فریم ورک نه یو سیستم نه یو ځایلن سیستم نه، نو به یو ان ایچ سی آر دا وی د ریفیجی سټیټس سیستم ډیټرمینیشن نه به یو ان ایچ سی آر کې.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی، خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن، د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړی دي، نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملې کې لپاما ونه غورځي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د بلوچستان د کروندګرو ټولنې مشران و غړو پروند برخنا زیات پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی، او له هغې صوبې څخه د پاکستان نورو برخو ته تلون کې لوی لارې تړلې دي. د احتجاج ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وخت فصلونه او باغونه نشي اوبه کولی چې له کبله یې لوی زیانونه ګالي. دوی وایي د اوبو او برښنا چارو ادارې یا واپډا ورسره لیکلې ژمنه کړې وه چې ورته به کافي بجلی ورکوي، خو عمل ورباندې نه کوي. د واپډا یو چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل چې هغو کروندګرو ته بجلی ورکوي چې پر وخت بلونه ادا کوي. د صمد شبنم رپورټ د کروندګرو او باغوانانو په نارو پیلېږي.
د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په ټولو صوبه کې پیجام اړتال اعلان کړی و چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې غټې لارې د احتجاج په توګه تړلې وې. د پشین په یارو سیمه کې د اړتال مهال د پشین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشل ریډو ته څه داسې وویل:
د 10 ستمبر سره د پر بلوچستان د زری فدرانو بجلی 2-3 غنټه ده. په دې حوالہ باندې مر زمیندار اکشن کمیټي اول دواره د واکه سکو د چی په سره مذاکرات وکړي. د دراتو ویلې چې زه اختیارمن نه یم د پیډل سوې ده، بیا موږ یې ته تاجس شډول فقط بلوچستان کې ښه شوی په ار ضلع کې د ډیسټریکټ کوټانو مخته مر مظاهره وکړي. داغه بعد بل شډول مر ښه شوی چې فرېډ زون کې مر درنه ورکه د ریډ زون د درنه سید صوبایي حکومت ترجمان جانا چکزای رالی داغه په توسط سره زمر د وزیر اعلی سره مذاکرات وسو. د چیپ سکیټری مر وغوښتل د بلوچستان نماینده و مر د چیپ سکیټری سره مذاکرات وکي. چیپ سکیټری مر ته دای کیندانی راخه چې زه وته ته د بجلی در بهاله کوم په 24 غنټه کې دنن، لیکن چیپ سکیټری ول چې زه د وزیر اعظم سره خبره کوم. زمر فیلم کې دا راغلی دي چې دا چیپ سکیټری د وزیر اعظم سره خبره کړی ده، او وزیر اعظم او پاکی سکیټری ته ویلی دي. افسوس خبره خدا ده په دې ملک چې د وزیر اعظم خبره نه منل کی.
تیر میاشت هم کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی وو، او حکومت ورسره د هغوی د غوښتنې منلو ژمنه کړې وه. د پښین د کروندګرو اتحادیې یو غړي محمد صادق کاکړ مشال لیډو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له کبله باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي.
کپدا پنځه ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا و سیزن پنځه ورځې تیر سوی دي. د غنمو واحد ذریعہ د کاشت کولو لپاره کنه سو ملاو یو ډیر غټ بوران به یو خو د بلوچستان ټول ذمہ داران د غنم د پس سمیروم سي بیا چې کم غریب خلک اوس په 12000 روپی ګونه اخی سو کېږي هغه بیا په 30000 نور موږ مطالبه ده چې پوری توریزم مطالبه ومنل سي.
د پښین ګڼو سیاسي ګوندونو د کروندګورو د دې اړتال ملاتړ کړی وو. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ لا تیر وختونو یو قرارداد سوی چې کروندګر به د یوې برمې پر سر له میاشتې لسره بیل ورکوي او وابډا به 8 ساعته بجلی ورکوي. کروندګر وایي چې اوس 8 ساعته بجلی نه ورکول کیږي. خو د کوټې وابډا یو چارواکي محمد افضل مشال ریډو ته وویل چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي. دا غب خبره چې په کومو سیمو کې بیلونه زیات جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د راتلونکي کال د فبروري پر 8مه په هیواد کې انتخابات کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون تر هغه وروسته له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی تر رنګېدو وروسته په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کېدو په اړه د درخواستونو اورېدنه وکړه. د سپریم کورټ مشر قاضي د کمیشن وکیل ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو نیټې په اړه د ولسمشر سره مشوره وکړي. تر ملاقات وروسته د ولسمشر دفتر هم تایید کړه چې له کمیشن سره د عامو انتخاباتو پر نیټې سلا شوې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن مخکې ویلي ول چې د نومبر په پای کې د نویو حلقو تر جوړېدو شاوخوا 2 میاشتې وروسته د جنوري په وروستۍ اونۍ کې انتخابات کوي. تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر عارف علوي سره د مشاورت وروسته د عامو انتخاباتو لپاره د را روان کال د فبروري 8مه نیټه اعلان کړه. دا د هغې وروستو ده چې په سپریم کورټ کې 13 ورځ د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروستو په 9 ورځو کې دننه د انتخاباتو نه کولو او د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه د 4 اپیلونو د سماعت پر مهال یاد عدالت د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړو چې د ولسمشر سره مشاورت وکړي او د انتخاباتو نیټه دې اعلان کړي. لدی روستو د ټاکنو د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د انتخاباتو د کمیشن 4 کسیزه پلاوی په ایوانی صدر کې د ولسمشر عارف علوي سره ملاقات وکړو او د مشاورت روستو د کمیشن لخوا په خبره شوی اعلامیه کې د انتخاباتو لپاره د فبروري 8مه نیټه مقرر شوې ده. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوی اعلامیه کې هم عارف علوي د دې نیټه تایید کړې ده. د شهباز شریف په مشرۍ تیر اتحادي حکومت د نوي سرشمیرنې په منزورولو سره د ټاکنو کمیشن ته د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د نوي حلقه بندیانو کار ورپاغاړه کړی وو او انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې د انتخاباتو د ځنډیدلو وجه هم دا خود دیده. د انتخاباتي کمیشن چارواکو 13 ورځ په سپریم کورټ کې ویلي دي چې د نوي حلقه بندیانو عمل به د نومبر په 1مه نیټه سرته ورسي او د هغې وروسته به دوی بشپړه شیډیول هم اعلان کړي. خو شینون کې وایي د پاکستان د پوځي اسټیبلشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د اختلافاتو وروسته د یو منظم پلان لاندې د انتخاباتو د ځنډولو هڅه شوې ده. خبریالو شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
په خبر پښتونخوا پنجاب کې چرته چې 9 ورځو کې د اپریل نه مخکې انتخابات پکارو الته تر اوسه پورې انتخابات نه دي شوي. دغه رنګ په وفاق کې داغې د ختمېدو نه پس په 9 ورځو کې چې انتخابات پکارو هغه د 6 میاشتو پورې وغځېدل. دې وخت کې زمونږ اسټبلشمنټ مسلسل لګیا دی د نواز شریف صاحب د راتلو دپاره د هغه د کیسونو ختمولو دپاره او د هغه متعلق د رایې هموارولو دپاره دومره زور کوي چې هم دومره زور په 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف دپاره شوی وو. خو هغه وخت کې هم غلط شوی وو چې د مسلم لیگ نون لاره ودرېدله. اوس هم غلطه کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف لاره ودرېږي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي فکر نه کوي چې په را روانو انتخاباتو کې به پاکستان تحریک انصاف ته د 2013 د انتخاباتو په رنګ موقع په لاس ورشي.
زما خیال دی چې 8 فروری الیکشن اناؤنس شو، امید دی چې دا الیکشن بکیږي او دې کې به نور سر رکاوټ نه. حاضر چې کوم دی پی ٹی آئی چونکہ زیر اطاب دی او تاسو ګورئ داغی چې کوم لیڈران دی هغی پارٹی پری دی لگیا دی، چې کوم پاتې خلق دی هغی یا خو گرفتار دی او یا چې کوم دی روپوش دی. زما خیال دی چې دا الیکشن کې پی ٹی آئی تبا ډیر ګران وی چې هغه مقابله وکړي او خپل کسان ودرئ.
د پاکستان د سپریم کورٹ د چیف جسټس فایز عیسی په مشرۍ درې کسیزه بینچ به نن په نوی ورځو کې د ننه د انتخاباتو د نه کولو د اپیلونو سماعت کوي او نن امکان دی چې په دې اړه بشپړه فیصله جاری کړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال راډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، هلته راته وار لمخه تبصری راغلی دی، هغه زه ګورمه. خو تاسو داسې وکړئ چې تاسو تر هغې پورې د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته له ځانه سره ثبت کړئ، که کوم خبر درسره وي نو مهرباني وکړئ را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00 23 23 23 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لیکلی پیغام پریخو دیشه.
اوریدونکو تاسو په واتس اپ او په وایبر هم را سره رابطه کولای شئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولای شئ. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زمونږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي.
00 340 1019.
مشال راډیو ته غوږ یاست. دلته راته پر فیسبوک باندې خلکو لیکلي دي. سهاد علي راته لیکلي دي چې په شمالي وزیرستان کې انتظامی او پاک پوز د عثمان زی او جرګې سره چې څومره مطالبه وي هغه یې منلي دي او ورسره موافقه کړې ده. بالکل په دې اړه باندې تاسو پرون رپورټ هم واورېده او پر پاڼه باندې د مشال راډیو ټکی کام ته چې ورشي نوال ته پوره تفصیلي لیکنه هم خپره ده. خان نواز اورگزی لیکلی دی چې د مرکزی اورگزو لمشتي بازار راته لیکلی دی چلته ډیر سخت یخ شروع شوی دی چې لکبلې اکثر ماشومان چې دی هغه د یخ ښکار شوی دی. د سینې او د ستونی ناروغان شوی دی. نگار صاحب راته لیکلی دی چې اوس مهال زده پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم کې موجود یم او هغه افغانان چې بی اسناد افغانان چې پاکستان استل کی دا غوی د هرکلی د پاره ویلته موجودی ورسره مرسته کوو د ژوند اړینو توکو کومک ورسره کو. سمه ده، مننه، خوشاله اوسئ. سید محمد صاحب لیکلی دی چې په پنجاب کې او په کراچۍ کې د پښتنو خلاف مختلف اقدامات کیږي، د ورته د جنگ ټکه استعمال کړی دی، کاروبارونه چې دی هغوی په نخه کیږي، نو د بیلابیلو سیاسي مشرانو څخه غوښتنه کړې ده، د پښتنو ملت پاله ګوندونو له مشرانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د هغوی غم وخوري او مرسته دی ورسره وکړي. شبیر احمد شاهین راته لیکلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات نشته دی، په زابل کې اوسي، خو د ولسوالۍ نوم یې چې دی هغه نوبهار دی، وایي هلته انټرنیټي خدمات نشته، لو مسؤولینو هیله لري چې ورسره کومک وکړي، ورته دغه ولګي انټرنیټ ورته فعال کړي، شبکه ورته فعال کړي. د دینا پرته رته زیاتره کسانو د افغانانو د تګ په باره کې لیکلی دي، او روح الله صاحب راته لیکلی دي چې زه په تورخم کې یم، اوس مهال او ګران هیواد ته د تګ شیبې شمارم. سمه ده، او د دین پرته ځنو نورو کسانو هم راته د موسم حال راکړی دی چې یخ شروع شوی دی، خو سلیم حیدر راته له جنوبي وزیرستان دا خبر را لیږلی دی چې هلته ټول درملتونونه یا د دواګانو دوکانونه چې دي او هسپتالونه احتجاجن تړلی دي، او لامل یې دا دی چې د واڼه د دواګانو د درملو څارونکی ډرګ انسپکټر ورڅخه لایسنس غواړي. نو حیدر صاحب، د دوی سره لایسنسونه نشته، د دې دواخانو والا سره که څنګه چل دی؟ او له دې پرته راته د کرکټ په باره کې هم ځینو خلکو لیکلي دي چې نن د افغانستان د نیدرلینډ سره لوبه ده، بالکل لوبه ده، په هغې اړه مې خبره هم درته ووایه، او موږ هم ورته په انتظار یو، تاسو هم ورته په انتظار اوسئ. زه به اوس داسې وکړم چې د خپرونې په دغه برخه کې به یو سندره نشر کړم. ستاری یونس دا سندره ویلې ده، او دا سندره د مشال راډیو د هغې د مشال راډیو په تخنیکي او مالی مرسته جوړه شوې ده، د سولې په اړه چې لس سندرې دي، له هغو څخه یوه ده. راځئ چې خوند ورڅخه واخلو. مشال راډیو ته غوګیاست را تدلته اسلم وزیری هم لیکلی دی چې په وانه کې ټول هسپتالونه چې دی هغه تړل شوی دی، کار بندیز کړه دی، هړتال کړه دی، او همغه موضوع ده چې لږ سات مخکې مې درته ویل چې هغه بل کس را تلیکلی و چې ډرګ انسپکټر ورڅخه لایسنس غواړي، اجازتنامه ورڅخه غواړي، او د درملتونونو مالکان چې دي هغوی سره یا نشته یا نه ورکوي، خو په دې اړه باندې موږ معلومات کوو، په دې اړه باندې به تفصیلي رپورټ درته وړاندې کړو. او ذبی الله احسان صاحب راته لیکلي دي چې په خوست شیخ زاید پوهنتون کې ازموینې شروع شوې دي، سمه ده. او عباد الرحمن صاحب لیکلی دی چې په پاکستان کې د فبروري پر اتمه انتخابات کیږي، بالکل د انتخاباتي کمیشن او ولسمشر دفتر پرون اعلان وکړ، په دې اړه باندې هم رپورټ تاسو واوریده. او په فیسبوک کې فاروق لون صاحب د افغانانو د ستنولو په اړه باندې لیکلی دی، او دوی لیکلی دی چې این ڈی ایم او پی ٹی ایم چې دی جلسہ جلوس کوي، روډ بندوي، او په جنوبی پختونخوا کې او په خیبر پختونخوا کې نه کوي، نو جلسہ کوي نو احتجاج کوي. په خیبر پختونخوا کې هم احتجاجونه شوي ول، لون صاحب په پیښور کې شوي ول، او عوامی نیشنل ګوند هم کړی ول، او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې هم کړی ول چې افغانان دې نسته نوی دوی ته دې وخت ورکړي. د د دین پرته راته ډیرو کسانو د موسم حال لیکلی دی، له تاسو ټولو څخه ډیره زیاته مننه چې د موسم حال مو هم را سره شریک کړی دی، او را سره مو د کډوالو په باره کې هم زیاتره کسانو لیکلي دي چې له افغانستان ته ستنیږي بی اسناد افغانان، سلسله روانه ده. په دې باره کې خو تاسو څو رپورټونه نن واورېدل، او عبدالحق احمد زی راته د کرکټ په باره کې لیکلي دي چې نن د افغانستان لوبه ده، نن د افغانستان لوبه ده، او سبا د پاکستان لوبه ده له نیوزیلند سره. نو سبا بیا دویم میچ دی، هغه د انګلستان او د استرالیا ترمنځ دی، هغه به هم ګورو چې د هغې څه نتیجه راوځي. د هارون باچا په غږ غزل اورو، تر هغې وروسته بیا راځو.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم پل روانیم گام گام گے گم
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان يم ګام
ګام غږېږم. مشال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او خبرونه پاتہ پر رسیدو ده. نو د دمساز مروت په غږ سندره ورو په لګړې کې بیا در سره یو
ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਸ਼ੋਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਗਰ ਦੇਗਾ